دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجی سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري په کراچۍ کې د ماشومانو د تښتونکو ډلې د نیولو په خیبر پښتونخوا کې د زیاتېدونکو لوډ شیډینګ په پېښور کې د افغان بندیانو د برخلیک او د افغان سولې د عالي شورا لخوا له وسلوالو سره د خبرو اترو د ډاډ او په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونیزه خبرونه تاندې هیلې اوریدای سي خو په لومړي سر کې منور شاه تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
اول د خبرونو سرټکی کراچۍ کې د یوې چاپی په وخت پولیسو یو لستختول شوی ماشومان خلاص کړی دی افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان هغه تورونه رد کړی چې ګنی په افغانانو تشدد کې ککړ دی د هندستان په یو سکول کې د مفت خوراک خوړلو نه پس لک تر لګه شل ماشومان مړ شوی دی او اوس د خبرونو تفصیل د کراچۍ پولیس چارواکي وای بیګا د شپې د دې خار په گیزری سیمه کې د یوې چاپی پر مهال یو ولستختول شوی ماشومان خلاص کړی او هغه دوه کسان یې نیولي چې د ماشومان په ولقه کې وو د ډاکټرنی اسچو سید خان مشال ریډیو ته ویل اول یې د یو ماشوم د اغوا په سلسله کې د دغه اغوا کار یو ملګری نیولی وو چې بیا یې د هغه په خونه کامیاب کاروي وکړه دغه را خلاص کړی شوی ماشومانو کې یو تن مشال ریډیو ته وای
پورور میم کور نه خپه دی پلار والو زستړی شم کینستم سفیان نوم کې یو الگ دی هغه ما نه پوښتنه وکړه ته څوک اداره ده ما د کوم کور نه تخته دلې د کسان په مور سایکل رالو زه چت کوم دی خوای پرې شولم ما جړه لغه 8 بجې ټیم خلک ناشتي مشتي وکولې سکوم نه ما خولي باندې هغه لاس کې خو ټول کور مې دی مور مې
اسچو سید خان وای دغه غواکار امیر او بابو نومیږي چې دا تختول شوی ماشومان به د خیر غختلو نور ناوړه کارونه لپاره استعمالول د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلی په هیواد کې با صدارتي انتخابات د اگست په شپږمه نیټه کیږي په دې لړ کې اول د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست شپږمه نیټه تجویز کړه او د منځوري لپاره د انتخابي کمیشن مشر فخرالدین جی ابراهیم تلیګلی و چې دا غلخوا هم ومنل شو دا ډول بعد نوې صدر اعلان د اگست په 8مه نیټه کیږي د پاکستان د صدر ټاکنه د قومي اسمبلی سېنات او د صوبایي اسمبلیانو غړي کوي تم سرګندېږي چې د زیاتو چوکیو په لړ سربا نوې صدر د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی نومول شوی امیدوار وي د پاکستان د صدر آصف علي زرداري د صدارت مودا د ستمبر په 8مه نیټه سرته رسی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وای د یاد کمیشن او انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا منظور شوی ځنی ټکنیکی ستونزې لري د انتخاباتو د کمیشن ویان مشال ریډیو ته ویلي تر اوسه د قوانین دوی ته نه دی رسیدلی او کله چې یې تر لاسه کړي نو په حق لبې فیصله کوي د ملي شورا یوې غړې کمیټې د اګول پوره د انتخاباتو نوې قانون منظور کړي او د هغې نه وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د صلاحیتونو او تشکیل قانون منظور کړي وو په افغانستان کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان دارت کړی چې ګنی ملکی افغانان یې مړه او یا شکنجه کړی افغان چارواکو زکریا قنداره د مردان د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې له عام خلکو سره په ناوړه چلن تورن کړو په همدې تړاو شپږ هفته وړاندې په قندهار ولایت کې ونیو په هغه وسنادو کې چې د افغان تحقیقات کوونکو لخوا برابر شوی زکریا قنداره دا کوي چې ټول کلنې د هغه امریکایي پوځیانو په امر تر سره کړی چې د ورسره کار کوي افغان چارواکو ویلي زکریا قنداره د امریکا شهریت لري خو امریکایي ځواکونه داردوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د هندستان د مشرقي سیمو په یو سکول کې د مفت خوراک خوړل نه پس لک تر لګه شل ماشومان مړ شوی دي چارواکي وایي دا پیښه چې پرون د پټنه ریاست په مسرخ نومي کلی کې رامنځته شوه پکې په لسګونو نور متاثر شوی ماشومان هسپتال ته رسول شوی دي د چارواکو په وینا ابتدایي تحقیقات څرګندوي چې په دې خوراک کې د هغه دوايي اچولو له وجې نقصان شوی کوم چې د اوږد وخت لپاره د پاک ساتلو په غرض د خوراک کې اچول شوی و د متاثر شوی ټولو ماشومان عمرونه د اته او یو کلونو ترمنځ دی حکومت د پیښې تحقیقات شروع کړي دي یو فوډ انسپکټر یې ماتل کړی او د دې سکول هډ ماسټر د غفلت د تورنو سره مخامخ دی د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام په روانه کورنۍ جګړه کې هر میاشت خواوشا 15,000 کسان وژل کیږي چې له وجې د روانډا د 1990 کال له ډله ییزې وژنې وروسته په نړیواله سطح د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو چارواکي ویل په شام کې د وژنو لوړه اندازه دا ښایي چې په موجوده وخت کې د دغه هیواد شخړه په پراخه اندازه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د شام په سده باندې درې کله شخړه کې تر دې دمه د 1,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د استخباراتي ادارې د خفیه معلوماتو په ډاګه کوونکي د فراری اهلکار ایډورډ سنوډن لخوا وروسته د پناه د درخواست ورکولو نه پس وایټ هاوس یو وار بیا ماسکو ته په خپل اپیل باندې ټینګار وکړ او ویل چې هغه د خپل هیواد نه بهر کړي. د وایټ هاوس ویان جی کارن پرون ویل سنوډن د انساني حقوقو کارکونکي نه دی چې ورته د سیاسي پناه ورکړل شي.
The our position is that Mr. Snowden ought to be expelled and returned to the United States and that he should not be.
زموږ موقف دا دی چې سنوډن دی امریکا ته واپس کړل شي او هغه ته دی امریکا ته د ستنېدلو علاوه نور د نړیوالو سفرونو اجازه ورنه کړل شي. هغه د انساني حقوقو کارکونکو نه دی، هغه د حکومت مخالفه نه دی، بلکې پر هغه باندې د خفیه حکومتي معلوماتو د ښکار کول الزام دی.
He's accused of leaking classified information.
بلخوا د روس د مایګریشن مرکزی ادارې ویلي دوی به د سنوډن لخوا د پناه په درخواست درې میاشتو کې دننه غور کوي. او بل خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن هم په منځني ختیځ کې خپل تازه حالو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ده چې جان کیری به د اردن په سرخار امان کې د عرب لیگ د بهرنیو چارو د وزیرانو سره غونډه وکړي. د دغه خبرو اترو موضوع د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د عمل بیا شروع کول دي. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د کراچي پولیسو وتښتونکو ډله نیولې چې لول کې څخه یو لس ماشومان را خوشی کړی دي. یو ماشوم خپل حال مشال رادیو ته ویلي،
د کسان په موټر سایکل رال زه چې کوم دی خو پرېښو لم ما جړه لغه 8 بجې ټیم خلک ناشتي مشتي وکولې سکوم نه ما خپل باندې هغه لاس کې خو ټول کورو مې دي مور مې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د صدارتي انتخاباتو د شیډول اعلان کړی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ په ضد د ولس ترڅنګ صوبایي حکومت هم له مرکزی حکومت د احتجاج اعلان کړی دی. خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه وادي خو کوي خو بیا یې نسی پوره کولای.
سیاسي پارټیانو سیاست چې هغه په خلاقي او په جذباتي نارو باندې بیس دی.
او دروانی خبرونه په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړې ونې خبرونه تاندې هلی اوریدل هم مه هروي چې دا ځل د شذو د جرګې ترڅنګ د ویداسې پښتنې حال درکو چې نن په امریکا کې د جمهوریت ایوارډ ورکول کیږي. نو موړي څه کار کړی؟
موږ د جنکو په سیاسي شعور باندې کار کوو، د جنکو په امن کې شراکت باندې کار کوو، چې جنکې د خپل خاص کر خبر پښتونخوا کې چې د امن کم مسلې دی راغې حل کول لپاره مخ کې راشي.
په روان خبرونه کې نور راپور نه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چټولي خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالاري هم اوریدلای شئ چې پاتې ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. د کراچي پولیس چارواکي وايي پرون شپه د کراچي ښار له ګزري سیمې څخه دوه کسان ولیدي او د دوی له ولکې څخه یو لس ماشومان خوشی کړی دي. پولیس زیاتوي نیول سوو کسانو بل دوغ ماشومان څخه ناوړه ګټه پورته کوله او خیرات به پر راټولوي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په خپل دی راپور کرا کوي.
د کراچۍ د ډاک ستانی پولیس افسر سید خان مشال رډیو ته ویلي نیول شوی کسان عامر او بابو نومیږي. دوی به ماشومان تختول او هغوی به یې د خیرات راټولولو او یا هم نورو غیر قانوني کارونو لپاره کارول.
پولیس چاپول لګه باندې هغه کین سټیشن نه دا کو اونیو هغه انټروګیټ کو نه غوي چې به دا شنه بلکې چې کم دین دا ماشوم ماغله ور کړل دي دا غنم بابو دي او سره نور ماشومان دي. پولیس تھانہ ڈاک چیز چاپال تھا کہ گزرے کی بولے گولا گزرے کے چاپو لے گولے داغا پہ ان کے چاپ بنے نور کسان بابوم داغا شو گرفتار شو اور یو لسما شمان چیز ناگا برآمد شو دا کسان چیز ندی اغوا کئی اور بے پہ خیر گواڑی داغا شان جان سر ساتھی پل قید کے ساتھی.
د سید خان په خبره په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه کوچنیان شامل دي کوم چې په خپلو کورونو کې وهل کیږي ټکول کیږي. دغه ماشومان له خپلو کورونو تښتي او بیا د سرپنا په لټون کې د دغه خلکو په لاس کې وځي چې هغوی بیا دې ماشومانو ته د سرپنا ورکولو په بدل کې له دوی څخه ناوړه ګټې پورته کوي. پر اخلاصو شوو ماشومانو کې یو 12 کلن اسد هم دی. نوموړی خپله کیسه څه داسې کوي:
ورور مې کور نه خپه دی پلار والو، زه ستړی شوم کېنستم. سفیان نوم کې یو هلک دی، هغې ما نه پوښتنې وکړې ته څوک اداره ده. ما د کوزو کور نه تښتېدلی یم، د کسان په موټر سایکل راغلو، زه چت کوم دې خوا پرې شولم. ما ژړل، هغه 8 بجې ټیمو خلک ناشتې مشتې به کولې، سکوم نه. ما خولې باندې هغه لاسې کېښو.
د ابرار په نوم یو بل ماشوم وای د تیرو شپږو کلونو راهسې هغه له خپله کوره وتلی دی او د تیرې اوږدې مودې راهسې د دغې خلکو په ولقه کې و. 14 کلن ابرار زیاتوي په دې موده کې هغه د کراچۍ ښار په بېلابېلو چوکونو یا څلور لارو خیر غوښتلو.
انتقال کر گئی پہلی ماں باپ
دی وای خپل مور مې وفات شوی دا. پلار با په کور کې وهلم، اوراته ویل به یې ک پیسې در سره وی کور ته راځه کنوی مرزه. ما په دې موده کې خیرات غوښتلو او کاغذونه مې راټول کړی دي. رخلاص شو زیاتره ماشومانو ته داسې اداګانې ورمعلوم دي چې د هغې په کولو دوی په څرګنده جسمانی معذور ښکاري، خو په حقیقت کې دوی ټول روغ رمټ دي. پولیس افسر سید خان وای د دې عمر له ماشومانو څخه د ترهګرۍ ترڅنګ په نورو جرمونو کې د ککړتیا کار هم اخیستل له امکانه بهر نه دي، او دوی له نیول شوو کسانو څخه په دې اړه هم پلټنې کوي چې هغه ماشومان چې تر اوسه د دوی لاسته ورغلي دي او لا هم ورک دي هغوی چرته دي.
اعتراف یې وکړو امیر ملزم وی چې بھائی ما سلیو کسان چې دی بابولی ورکړي تقریبا اور بابو بس اور کڑی اندازہ لگوی تاسو بابو چې دغه جوړ دی نور مشمون مې کم پله بوتل یې څنګه چل بکړي نه غته تفتیش کیږي پولیس خپل کاروای کوي فیر کټ شوی دغه نه مشمون برامد شو چې بھائی آیا څه کسان مشمون چې کم غیب دی غته تاسو کم پله کړی دی.
پولیس چارواکي زیاتوی لنیول شو کسانو څخه د دغه ډول مشمونو د ساتونکو نورو کسانو په اړه هم پلټنی کوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې موریدلای شئ. په خیبر پښتونخوا کې د روژې په میاشت کې هم د لوډ شیډینګ لړۍ دوام لري چې لکه بالای ولس په احتجاجونو لاس پورې کړی دي. بلخوا صوبایي حکومت وایي که چیر مرکزی حکومت دا ستونزه حل نه کړه نو دوی به هم له ولس سره په احتجاج لاس پورې کوي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې حکومتونه ځکه د ولسي فشار ښکار کیږي چې سیاسي ګوندونه اکثره له ولس سره هوایي وعدې کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث پراپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف د سوري لاندې په ائتلافي حکومت کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو نه وړاندې دولت سره وعده کړې وه چې کچري دوی په واک کې راغلل نو دوی به د بجلی د کمی د ستونزې حل راوباسي. خو د دې باوجود په روژه ماتي تراو او پښمنۍ کې د لوډ شیډینګ لړۍ دوام لري. هم په دې لړ کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې کچيري د بجلی د کمی په لړ کې دوی مجبور شو نو دولت پرنګ با صوبایي حکومت هم د بجلی د لوډ شیډینګ په ضد احتجاج کوي.
کله چې مونږه غي आवाज ونورېدو مونږه مسله حل نه کړ بیا به مونږ مجبور شو. زه احتجاج نه کوم غواړم خو چې څوک ما مجبور کړي او دا صوبایي حکومت مجبور کړي او د عوامو مسلې نه حل کړي او عوام سره ظلم نه خامخه احتجاج به مونږ خپل حق غواړو.
خو د اطلاعاتو په خواني صوبایي وزیر میا افتخار حسین د بجلی د کمی د ستونزې په لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده موجوده حکومت په مناسب ډول د دې ستونزې حل راوباسي.
موجوده عوام احتجاج کوي او حکومت مسلې حل کوي. موجوده حکومت خو په کار دی چې دې مطلب د کیبینټ اجلاس راغوړي هغه کې دا مسله اوچته کړي چې کم دینو پارلیمنت خپل اسکو صوبایي سملای کې ټوله پوزیشن لیډران اعتماد کې والی د سملای په فلور اوچته کړي او د دې د مسلې د حل کول لپاره ټوس اقدامات وکړي. نو په ځای د دې چې د اقدامات کې دوی احتجاج کوي لہذا دا ڈرامہ به اوس نور نه چلیږي. نیخ پنیغه د لوډ شیډینګ د کمیدو د پاره چې کم د اقدامات پکار دي.
خو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه دولت سره داسې وعده کوي چې د حقیقت سره تړاو نه لري نو ځکه روستو په اقتدار کې د یو شمیر ستونزو سره مخ کیږي.
زداشت فکر کوم چې پاکستان کې سیاست چلی او خاص کر سیاسي پارټیانو سیاست چلی هغه په خلا کې او په جذباتي نارو باندې بیس دی. د بدقسمتۍ نه زموږ سیاسي پارټیانې چې دي هغوی په پالیسو باندې خپل سیاست لاننې بیچ کړي. که د الیکشن نه مخکې سیاسي پارټیانو د دې انرژي کرایسس او د بجلی د بحران چې دی د دې یو ټیکنیکل او ماهرانه تجزیه کړې وي او د هغې نه پس یې یو خپل پروګرام ورکړی وی په مینیفیسټو کې دا خبرې کړې وي، نو نن به زموږ د صوبی وزیر اعلی ته او د هغه پارټۍ ته چې دی دا قسمه پریشانی چې دا هغه به ورته نوه پېښه شوې کمنه چې هغوی تېرېږي.
یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې ولس د روژه ماتي تراو او پېشمني په وختونو کې هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي او د ولس د احتجاجونو له وجې انتظامیه هم د فشار ښکار ده، او د پښتونخوا صوبایي حکومت وایي د دې ستونزې حل د مرکزي حکومت سره دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه چې مو واورېدل، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دړکا ورکړې چې که چېرته د صوبې د بجلی حق ور نه کړل سو نو احتجاج به کوي. که څه هم په پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ نوی حکومت جوړ شوی، خو د بجلی په سر د صوبې او مرکز ترمنځ شته اندېښنې د خیبر پښتونخوا حکومت هر حکومت راپورته کوي. خو د اتلسم ترمیم وروسته ځینې کارپوهان صوبایي حکومتونو ته مشوره ورکوي چې د بجلی د بحران د له منځه وړلو لپاره دې خپله هم ګامونه پورته کړي. نو په داسې حال کې پوښتنه ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت وړتیا لري چې په خپل بجلی جوړ کړي؟ په همدې حکله زموږ همکار عبدالحک کاکړی راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم. په پاکستان کې ورځ په ورځ د توانایي مخ په زیاتېدونکو بحران او د ولس خفګان د مرکزی حکومت په ګډون ټول صوبایي حکومتونه له سخت فشار سره مخامخ کړي دي. نوي حکومتونه کوشش کوي چې له بحران د ځان خلاصولو لارې چارې ولټوي، خو د نورو خبرو ترڅنګ کارپوهان فکر کوي چې صوبو ته د خپلې بجلی جوړولو پر لور توجه ورکول پکار دي. خو د نورو سیمو په څیر کارپوهان فکر کوي چې خیبر پښتونخوا ته د خپلې بجلی پر جوړولو زیاته توجه ورکول پکار دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیر او د عوامي نشل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي د هیواد د نورو برخو په مقابله کې په خیبر پښتونخوا کې له اوبو د بجلی پیدا کولو صلاحیت زیات دی.
مونږ سروې کړی دا داغه سلیریش مطلب داسې منسوبې دي چې هغه فیزیبلټی رپورټ مونږ تیار کړی دی، داغه منظوري مونږ ورکړی دا، هغه ته مونږ پیسې میخي دي سره پاسه درې ارب روپۍ پاګې باندې مطلب چې خرچه دا هغه ته مونږ یې خېوي او مطلب چې دا غي له مېنی تحفظ ورکړي دي او هغه چې حکومتونه رنګ راځي خو هغه پیسې باغې ته ملاويږي. دا غي چې موږ د دوه منصوبو چې کوم دینو افتتاح کړو او پاګې کې چې کړه دا کمپیوټر شي دا دی لس کاله د کې یو لکه یو ډیم چې کوم دینو درې کاله باخري بل فلور بل پینځه نو زیات نه زیات لس کاله والا پکې دي. نو لس کاله پس پس زمونږ پاکستان کې لکه خیبر پښتونخوا کې سلیریش سو میگا واټ بجلی چې کوم دی هغه به کوم نه دا پیدا کوي.
خو می افتخار حسین وایي له دې پرته په صوبه کې د ګیس او تیلو د خامو مواد هم د بجلی د جوړولو لپاره استعمالېدلای شي.
او د ګیس او د تیلو نه چې کوم دی نو هم بجلی جوړیږي او د هغه لپاره چې کوم دی نو زموږ په وخت کې کار روان شي، او خاص کر د کینډې نه یو ماهر راغلی هغه مونږ ته ویل چې دا کوم ګیس تاسو ځای کیږي لکه د عموماً تاریخ پر بکتری چې چرته ګیس روزي نو دی وته یو په پوله کې یو کم خام ګیس چې نه غزا کوي چې هغه اصلي ګیس په استعمال کې راشي، نو هغه ته چې کوم نه نو دی اور ورته کې هغه سوځي. نو هغه چې دا کم ځای کېږي نو د دین غل چې کوم نه زومره بیلی جوړوم چې کوهات او پیښور دا به مکمل تور 24 غنټې دی کې ولوټ شیډنګ نه او دا بجلی به مطلب چې چلیږي.
د وابډا پخوانی چیرمن شمس الملک هم له میا افتخار حسین سره اتفاق کوي. د زیاتوی باید صوبای حکومت په سمدستي توګه په جنو منصوبو کار پیل کړي.
خوای که پکار لا دي چې یو سو پروژکټونه جوړ کړي دا ګیس اغل ته د غشوی دي فاین شوی دي. نو زما خپل خیال دی چې دا سه د کوهات کې کم از کم شروع وکړي د سلورو سمو مګواټو د ګیس فایر سټیشن جوړ کړي. او بل دا چې دا کوم خلک را روان دي پاکستان کې دغه جوړي یا بجلی نه جوړي چین سره دې معاهده کې باندې له خیر له امپورټ کې او امپورټ کول چې کوم دا هغه بیا د تر کول چې کوم دی هغه ټیک به ثابت شي او دا هغه ټول حساب کتاب ورکوشي نو بیا هغه ځای استعمالي د کولی بجلی هم د دې چلو به د بجلی نه ارزانه برازي.
خو می افتخار حسین یوه بل خبرې ته اشاره کوي، وايي صوبای حکومت پر ځای ده چې د بجلی د ویش پاړه په وابډا او نېشنل ګریډ سټیشن تکیه وکړي، بعد خپل ګریډ سټیشن او بنیادی ډانچا جوړ کړي.
په دې لري چې موږ به د وابډي انفراستراکچر ته نه سيو او وابډه به چې کوم نه پم زور ظلم زیاته کی دا مدن کار به وابډه کی دا تاوان کار به عوام تاواله کی دا چې کوم نه پسند مزه بنار اواله او کمرشل اداره شو وابډه مطلب چې ار شی کمرشل نو دا پبلک مطلب ک ترانسفارمر دے په پیسو دے کوم پول دے په پیسو دے کټار دے په پیسو دے اې سہولت چې کوم نه وابډه پبلک ته نو ورکي او الټه چې کوم دې بلونه ضرورت نه زیات او سات پسات ګرانیږي نو کله خپل زمونږ د نېشنل ګریډ نه علاوه پروینشل ګریډ چې کوم دی د هغه افتتاح کدی وکي او یو سروي وکي او مونږ خپل ډیسټریبیوشن لپاره خپل یو سیستم جوړ کو نو دا به مونږ ته ډیر زیاته فائدہ کوي او د اوس خو په صوبې حکومت په دې پوزیشن کې دی چې د بار خلکو سره موعده وکي
د خیبر پښتونخوا له وزیرانو سره مو د بجلی د نو منصوبو او توانایي په پالیسی د خبرو کولو هڅه وکړه خو کامیاب نه سو البته دا سبریش چې د صوبایي حکومت زیاته توجه له مرکزه د خپل حصې د بجلی د ترلاسه کولو پر لور ده تر ورځ وزیرانه پرویز خټک په خبري کانفرنس کې ویلو چې مرکز دې شرطه جره دوی ته خپل حق ورکړي کني نو دوی به احتجاج وکړي
عبدالحی کاکاړو چې په خیبر پښتونخوا کې د بجلی د پیدا کولو د نو لار په اړه تاسو ته راپور اوروي
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله يم خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکولم او سبق
چې موږ بالي اورا درو دې موږ بجول بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com او اوس هم تاسو په ام د بل راپور پر لور غرزم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی دی چې په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست پر شپږم نیټه ترسره کیږي په دې لړ کې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا یو خبر پانه هم جاری شوی ده په دې اړه بنور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکړي
د پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی دی چې صدارتي ټاکنې به د روان کال په 15 اگست کیږي او د دې لپاره چې کوم شیډول جاری شوی دی د هغه مطابق به په 23 جولای 12 بجو پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کیږي او په 26 جولای به د دې کاغذونو کره کتنه کولای شي د غرنګ با په یو کم 13 جولای د غرمې 12 بجو پورې امیدوار خپل کاغذونه واپس اغستلی شي او له دې وروسته به د غرمې 1 بجه د نمونو حتمی فهرست جاری کیږي په 15 اگست کنو روستو با الیکشن کمیشن په 1 اگست د دې د نتیجو اعلان کوي او همدارس د صدارتي ټاکنو لپاره اوټونه بد سحر لس بجو نه تر د 3 بجو پورې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد او سلور ونه صبح کې اچولې شي د دې اوټونو اچولو طریقې سوي کله چې مشال ریډیو د لړکی اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پختل نو هغه ویل
د
عمومي سملو
سنټر چې دوه ووټ یو کاونت کیږي او د صوبایي سملو چې نو په سیم ډے باندې لاسنی او د صوبایي سمله چې نو داغو لګیږي کم رټول نه کم دی په بلوچستان کې 65 نو د 65 پرې شو باندې د هرې سمله نه اوټونه ورته کیږي لاسهواله پنجاب کې 371 سیټونه دي په بلوچستان کې 65 ته 371 ډیواید کو په 65 باندې داګه نه راځي ته 5.7 نو لګیږي چې 57 کسان ووټ ورته یو کستر نه داګه نه به لس اوټونه جوړ شي دا غره شو په کې 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 نه تقریبا 2 جوړي مطلب دا چې د هرې صوبې نه 65
د ذکر ول د چې د موجوده صدر آصف علي زرداري د صدارت موده به د روان کال د ستمبر په 8 نیټه ختميږي او د غرنګ با په 9 نیټه نوې صدر د خپل چوکي واک لاس کې اخلي سراج زهير مشال ریډيو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیر سخت را باندې کیره یو هر څه کې
مشکل کار له مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت ده خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا د جیل د پولیس مشر خالد عباس خان په وینا د صوبې په جیلونو کې خو او شاد 300 افغان قیدیان داسې دي چې د هغوی خوشی کېدل یا په خپل وطن کې د بند مدت رول ها وخت کېدای سي کله چې د دواړو هیوادونو په میانس کې د قیدیانو د تبادله په حق له لوزمه یا د پوهاوی پر یادګیرنه لاسلیک وسی. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
یو ځانګړي مارکه کې محمد ابراهیم خیر مشال ریډیو ته وویل چې په 2011 کې چې کله افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان صدر آصف زرداری سره ولیدل نو د یو مشترکه اعلامیه پرانک په دغه خبره سلا شو چې دواړو هیوادونو کې د کیدیانو په حق له یو کمیشن جوړ کړي او د کیدیانو تبادله په حق له یو ایم او یو یاداش تفاهم وشي. خو د بده مرغه لا تر اوسه پورې دواړو هیوادونو له اړه په دې هیڅ عمل نه دی شوی.
جوائنٹ ڈکلریشن یا اعلامیہ مشترک کی دوی راوسته چې دواړه ملکونه دې ته وهڅیږي چې یو کمیسون جوړ کاندي او د هغه بندیانو په باره کې چې هغه افغانان دلته بندیان دي او هغه پاکستانی زونه چې په افغانستان کې بندیان دي دې ایم او یو یا یاداش تفاهم په سند باندې کار وشي. خو د بده مرغه تر اوسه پورې د دواړو ملکونو لخوا په دې کې عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
دا خیبر پښتونخوا د جیل پولیس مشر خالد عباس هم دغه خبره تکرار کوي او وایي چې د بلوچستان نه علاوه د ټول پاکستان نه افغان قیدیان د پیښور زندان تر اوستل شي چرته چې د معمولي نویت قیدیان یا قانوني سند نه لرونکي افغانان په وطن ته واپس لیږل شي. خو بیا خالد عباس خان وایي پیښور جیل کې اوس هم درې نه تر 300 پورې داسې افغانان قیدیان شته چې د هغوی د خوشی کېدو هیڅلار نه ښکاري.
نو که دې په منځ کې زمونږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو اکسټریډیشن ټریټي وشي نو زمونږ د قیدیان بال تلړ شو دغه کېدیان بدل تراشي. دی وخت کې تقریبا زمونږ په صوبه کې بده 2-3 افغان کېدیان وی چې هغه مختلف جرمونو کې کېد شوی دي. یو هغه کېدیان وی چې هغه ډیلی بیس باندې مونږ افغانستان ته ریپورت کوو. تقریبا 50 کسان او 2008 نه اوسه پورې تقریبا مونږه 17,500 افغانیان خپل ملک ته لیګلی دي.
پیښور کې افغان کونسل ابراهیم خیل وایي چې تیر دوه کالونو راسي هغه د خیبر پښتونخوا لوړ پوړو چارواکو سره میلاو شوی دی او دغه شان د پیښور زندان کې افغان قیدیانو سره هم لیدل کړی دي. د دې په وینا په پیښور سنټر جیل کې لږ تر لږه 0 پورې افغان بندیوان دي او په دې اکلا د یونیسیار له اړخه د افغان قیدیانو خوشی کېدو پروسه هم ډیر وخت اخلي.
دوه کاله چې موږ وکړای شو چې د زندانه یو ځلي دوه ځلي لیدنه هم وکړو افغانانو سره هم هلته خبرې وکړې. اکثرا د دوی هغه جرم معلوم نه ده، دوسیې معلومې نه دي چې په څه وجه دوی نیول شوي دي. داسې بندیان هم پکې شته چې 15 کاله 10 کاله 13 کاله قید پراته دي اما نور
امید هم نشته ورته چې آیا ته څه بدلی بندیان. د یادونه دا چې د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې په سونو پاکستانیان بندیوان دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو د تبادله په حق له د څه قسم قانون یا معاهدې نشوالي په سبب د هغوی د خوشی کېدو یا خپل وطن کې د کېدو بند تیرولو سو امید نخکاری. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیری مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
او کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیواله راځي. وخت د سهار لسنیمه بجې سو. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د کراچۍ پولیس چارواکي وايي بیګا د شپې د دې خار په گزري سیمه کې د یوې چاپې پر مهال یو لستختول شوی ماشومان خلاص کړي او هغه دوه کسان نیولي چې دا ماشومان په ولقه کې وو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویلي په هیواد کې به صدارتي انتخابات د اگست په شپږمه نیټه کېږي. په دې لړ کې اول د انتخاباتو کمیشن د صدارتي ټاکنو لپاره د اگست شپږمه نیټه تجویز کړ او د منظورۍ لپاره د انتخاباتي کمیشن مشر فخرالدین ابراهیم ته لیږلې وه چې د هغه لخوا ومنل شوه. هلته د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن وایي د یاد کمیشن او انتخاباتو د تشکیل او صلاحیتونو قوانین چې د ملي شورا لخوا منظور شوي ځینې تکنیکي ستونزې لري. د انتخاباتو د کمیشن ویان مشال ریډیو ته ویلي تر اوسه دغه قوانین دوی ته نه دي رسیدلي او چې کله ورسي نو دوی به یې په هکله فیصله کوي. په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو یو افغان ترجمان دارت کړي چې ګنې ملکي افغانان یې مړه او یا شکنجه کړي دي. افغان چارواکو د زکریا خنداری د میدان وردګ په نرخ ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره په ناوړه چلند تورن کړی او په همدې تلاوی شپږ هفتې وړاندې په کندهار کې نیولی دی. د هندوستان د مشرقي سیمو په یو سکول کې د مفت خوراک وړلو نه پس لږ تر لږه شل ماشومان مړه شوي. چارواکي وایي دا پیښه چې پرون د پټنه ریاست په مسرخ نومي کلي کې رامنځته شوه پکې په لسګونو نور متاثره شوي ماشومان هسپتال ته وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام په روانه کورنۍ جګړه کې هر میاشت خواوشا 15,000 کسان وژل کیږي چې لوجې د رواندا د 1990 نویم کال ډلې ځې وجنې ورسته په نړیواله سطح د کډوالو تر ټولو بد بحران رامنځته کړی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې د خفیه معلوماتو په ډاګه کوونکی د فراری اهلکار ایڈوارد سنوډن لخوا وروسته د پناه د درخواست کولو نه پس وایټ هاوس یو وار بیا ماسکو ته په خپل اپیل ټینګار وکړ او وی ویل چې هغه د خپل هیواد نه بهر کړي.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالی رابع اکرم خان د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غوښ
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پولیس د یو ملک امن او امان یقیني کولو د اولس او د ځان او مال تحفظ او د ظالم په مقابله کې د مظلومو مدد کوونکې اداره ګڼل کیږي. خو د بدقسمتۍ نه پاکستان کې د پولیسو عمومي تاثر ډیر ښه نه دی. د ادارې په وینا چې زموږ په ملک کې پولیس د تحفظ پسې د خوف او دهشت علامت ګڼل کیږي. ادارې زیاتوي چې یولس کاله مخکې پرویز مشرف په دور کې پولیس آرډر جاری کړی شوی و چې د هغې مطابق د پولیسو په اختیاراتو کې اضافه وکړی شوه. د پولیسو او بیوروکراسي ترمنځ د اختیاراتو په توازن کې مسله پیدا شوه. ادارې وایي باید چې د ښه قانون سازۍ په ذریعه د دوی اصلاح وکړي شي او د پولیسو اداره د برتانیې په شان د حکومت د مداخلت نه آزاد کړي شي نو داسې معامله صحیح کېدای شي. د ادارې په وینا چې څنګه د پنجاب صوبې حکومت د پولیسو نظام کې بدلون لپاره ترکی سره معاهده کړې ده نو پکار ده چې په نورو صوبو کې هم داسې قسمه اقدامات وکړي شي او حکومت له هم پکار ده چې پولیسو اصلاحاتو لپاره د پارلمان د غړو او په ماهرینو مشتمل یو آزاد کمیشن جوړ کړي او د دې سفارشاتو پر رڼا کې موجوده نظام کې انقلابي بدلون راولي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د اضافي لوډ شیډنګ په ضد مرکز نه په جمهوري انداز کې د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې پرویز خټک د مطالبه سره اختلاف نشي کېدی چې پکې هغه مرکز ویلي دي چې صوبه کې لوډ شیډنګ لپاره د شیډول ورکړی شي. خو دې خبرې سره اتفاق نشي کېدی چې لوډ شیډنګ د تحریک انصاف حکومت خلاف یو سازش دی. ادارې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومت د مرکز سره د بجلی کمی په حق لا خبره وکړي او ورسره صوبایي حکومت د پسوبه کې د بجلی غلا پر ضد یو موثره مهم وچلوي نو دا شان به هم صورتحال کې تر ډیر حد پورې بدلون راشي. ادارې اخیر کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار ده چې اوبو نه بجلی پیدا کولو په منصبو کار پوری کړي او مرکز له پکار ده چې د لړکی صوبې سره مرسته وکړي نو دا شان به نه صرف د صوبې اولس د لوډ شیډنګ عذاب نه خلاص شي بلکې نور منصوبو کې به هم ورسره په لوډ شیډینګ کې کمواله راشي. وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې ټول ملک کې هر ورځ ټریفیکي پیښې رامنځته کېدل یو ستر ستونزه جوړه شوې ده. د ادارې په وینا موجوده تعلیمي دور کې د نورو اسانیو او سهولتونو سره سره د خلکو د تګ راتګ لپاره د استعمالوونکو ګاډو شمیر کې زیاته اضافه شوې ده. خو د ګاډو د شمیر زیاتېدو سره یو بل وی ستونزه دا جوړه شوې ده چې د دې ګاډو د چلوونکو اکثریت د ټریفیک د نظام او د لارو ګودرو د اصولو څخه بې خبره دي. ادارې زیاتوي چې د ټریفیک اهلکاران د ډرایورانو څخه د رشوت په توګه پیسې اخلي او د ټریفیکي اصولو خلاف عمل روان ساتي. د لړکی ک یو خوا ډرایورانو ته د ټریفیکي قوانینو څخه ځان خبرول ضروری خبره ده، خو بل خوا د ټریفیک محکمې د واکمنو هم د ذمہواري جوړیږي چې په رشوت کې د ککړو اهلکارانو په ضد ګامونه پورته کړي او دا شان د ټریفیکي پیښو مخنیوي باوري کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تحریک طالبان پاکستان ادعا کړې ده چې په شام کې د باغیانو د مرستې لپاره په دغه هیواد کې مرکز خلاص کړی، خو سټریټفورډ نومي څیړنیز اداره وایي پاکستاني وسلوال په شام کې د کردار لوبولو جوګه نه دي. بلخوا واسطري ژورنالي کې قسم په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر د خلاصولو باوجود په دې حواله هیڅ پرمختګ نه دی سوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا او د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د افغانستان امنیت به د مذاکراتو له لارې پر ځای کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
د سټریټفورډ په نوم څیړنیزه اداره خپل یو ریپورت کې لیکي د روانې میاشتې په 12مه نیټه تحریک طالبان پاکستان ویلي په شام کې خپل یو مرکز خلاص کړی چې پکې د دوی سلاکاران او سارونکي د شام د حکومت خلاف باغیانو ته د جنگ په حق له تکنیکی مرستې ورکوي. ریپورت وایي شام ته د طالبانو ورتګ د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه چې شام د جهادیانو لپاره یو نوی میدان جوړ شوی دی. بیا د دوی دغلته رسیدلو کې هم ورسره بیلابیل حکومتي او غیر حکومتي عناصر مرسته کوي. ریپورت لیکي سعودي عرب په شام کې د ایران اثر رسوخ ختمول غواړي او د ایران په لواشیا صدر بشار الاسد خلاف د باغیانو سره مرسته کوي او هم د فرقیز شخړې په توګه د پاکستانی وسلوالو د هیواد ته پام ګرځیدلې ده، ځکه چې دوی په پاکستان کې هم زیاتره د شیعه مسلک خلک په نخښه کوي. د سټریټفورډ دا ریپورت لیکي ک تحریک طالبان په شام کې هر څه مقصد لري، خو ممکن نه دا چې د خپل مرکزونو نه لري دغه هیواد کې دوی په کامیابی سره کارویان وکړي. البته یو خبره امکان لري او هغه دا چې په عملیاتو کې د شام د باغیانو سره لاسمداد وکړي، لکه سره ډول چې د افغان طالبانو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای د و افسرانو په وجنه کې کړی وو. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مشر مذاکرات کوونکی وای د امریکا په مرسته د طالبانو سره روانو د سولې د خبرو اترو د هڅو بې ګټه کېدلو باوجود به دغه عمل ته دوام ورکوي. افغان طالبانو د امریکا او افغان حکومت سره د سولې د مذاکرات لپاره 13 میاشت په قطر کې سیاسي دفتر خلاص کړی دی. د ورسپانې د وینا تر مخه که څه هم د امریکا په مزګرتوب افغان طالبان د سولې د عالي شورا سره خبرو اترو ته تیار کړی شو، خو افغان چارواکي په دې غوسه وو چې طالبانو د لوزنامې په بیان کې د شورا ذکر نه دی کړی. ورسپانې لیکي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د خلاصولو مراسم او په هغه کې د قطر د اعلی چارواکو ګډون افغان چارواکي لا نور غوسه کړل. بلخوا د دغه دفتر خلاصولو خبره د ناکامۍ سره د مخ کېدلو باوجود د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي دوی به بیا هم افغانستان کې د امن لپاره د مذاکرات لارې غوره کوي او د لړکی بخه خبره دا وي چې افغانان خپل منځ کې خبرې اترې وکړي.
منور شاو چې د سیمې پاړې په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبرو سو مقالو حال درکاوي. د پاکستان جنگ ورسپانې د لیکوال حسن مجتبی مقاله خبره کړې چې لیکي د طالبان لخوا پر ملال یوسفزی برید دا څرګندوي چې هغوی له ماشومانو څخه هم ویریږي. د دې مقالې نور مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي جنگ ورسپانې کې لیکوال حسن مجتبی لیکي چې چاته معلومه وه چې یو ورځ به په سوات کې سکول ته تلونکي یو وړوکی جنۍ په ټوله نړۍ کې د خپلې مړانې او تعلیم سره د مینې له وجې مشهور شي. لیکوال لیکي چې زه هم سوره د مخ کې د خلکو په هغه قطار کې ولاړ وم چا چې غوښتل د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې د ملالی یوسفزی سره لاس ملو کړي. هر کس غوښتل چې هغې ته دغه بهادر جنۍ سره د روغبړ اعزاز ترلاسه شي. لیکوال حسن مجتبی لیکي چې ماته ملالی یوسفزی د هغې د هم عمرې هغې یهودي جنۍ این فرانک غوندې ښکاره شوه چې د هیټلر لخوا په یهودیانو او بیا د هغې په کورنۍ د ظلم کیسه یې په یوه ډایرۍ کې لیکلې وه او بیا هغه ډایرۍ کتابی بڼه واخیسته. د این فرانک دغه ډایری د نړۍ په ګڼ شمېر ژبو کې ژباړل شوې ده. حسن مجتبا مخکې لیکي چې این فرانک په خپل ډایری کې د فاشستانو او جرمن نازیانو د ظلم تذکره کړې ده. خو ملالی د ګلمکۍ په نوم خپل ډایری کې د هم مذهب او طالبانو د ظلمونو ذکر کړی و. ملالی خپل ډایری هغه وخت ولیکله کله چې وسلوالو طالبانو په سوات کې د جنکو په تعلیم بندیز لګولی و. لیکوال حسن مجتبا لیکي چې زما په نظر کله چې طالبانو دغه وړه ملالی یوسفزی په تندي وویشته، نو هم په هغه ورځ دا د طالبانو لپاره د خودکشۍ ورځ وه. هغه اوس هم ژوندی او جوړه ده، خو طالبانو په خپل وجود ځانمرګي برید کړی دی. د ملالی په تندي ګولۍ څه ولګېده؟ سم د رښتیاو لمر راوختو، او اوس دغه لمر د نړۍ د ټولو جغرافیایي سرحدونو نه ورتیر شوی دی. دا مهال چې ملاله د نړۍ د هر کس د زړه آواز جوړ شوی دی، دا د رښتونی فکر کمال دی، دا د رښتونی خیال جادو دی. حسن مجتبا وایي چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د وینا پر مهال کله ملالی وویل چې طالبان اسلام او پښتانه دواړه بدناموي، نو هغې رښتیا ویل. هغه ځکه چې پښتانه خو د عدم تشدد د علمبردار باچا خان پلویان دي، او د لیکوال په خبره پښتنو لا د باچا خان نه پس په ملاله فخر پکار دی. حسن مجتبا لیکي چې دا مهال په دې جنگ زده ماحول کې د امن نه ډک د ملالې آواز د امید د شمې د یو سرک غوندې دی. لیکوال د خپلې مقالې په پای کې لیکي چې ملاله خو د غنی خان، رحمان بابا، خوشحال خان او د اجمل خټک د شاعرۍ غوندې ده. چرې به هم نمري، ځکه چې د ژوند نه منکرو خلکو ماتې وخوړه او ټوپکمار د ماشومانو نه ویرېده.
مجید بابر چې په جنگ ورځپاڼه کې د ملالی په اړه تاسو ته خبره سوې مقاله اورول. زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت د سولې د خبرو ستر مرکچي وای په قطر کې د امریکا په ملاتړ د سولې د هڅو په ناکامېدو سره دغه پروسه نه ده ختمه شوې، بلکې هڅې روانې دي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. د افغان حکومت یو بل لوړپوړي چارواکي هم دا مني چې په دې برخه کې هڅې روانې دي، خو د سولې د خبرو په نوم تر اوسه په افغانستان کې کومه پروسه نه ده پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني وایي که څه هم د امریکا په ملاتړ هڅې چې هدف یې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د زمینې برابرول و ناکامې شوي، خو د سولې لپاره هڅې به دوام وکړي. رباني د دوشنبې په ورځ له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې د قطر پیښې د سولې د پروسې پای نه دی. تیره میاشت طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانیست تر څو د امریکا له متحدو ایالتونو او د افغانستان له حکومتونو سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو یوازې په څو ورځو کې دغه نوښت وروسته له هغې ناکامۍ ته نږدې شو چې ولسمشر حامد کرزي په هغه بڼه چې طالبانو دغه دفتر پرانیست د اسلامي امارت بیرغ او لوحه یې پرې ولګوله سخت مخالفت څرګند کړ. د افغانستان حکومت وویل قطر ته د خبرو لپاره به هیات وانستوي او له امریکا سره د امنیتي سند په اړه خبرې هم وځنډولې. خو د سولې د عالي شورا مشر د سولې د خبرو په اړه نوي جزئیات څرګند کړل او وی ویل شورا تر اوسه د طالبانو له مشرانو سره په تماس کې ده او په پام کې ده چې په پلان شوو خبرو کې د اوربند پر مسلې هم خبرې وشي. رباني په دې اړه محتاطانه نظر څرګند کړ او وی ویل چې د سولې عملیه به یو څه وخت ونیسي. هغه شمالي آیرلند او ویتنام ته په اشاره وویل چې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې هڅو ډیر وخت نیولی او افغانستان هم له دې استثنا نه دی. د سولې د عالي شورا مشر په داسې حال کې له طالبانو سره د خبرو په اړه خوشبیني څرګندوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین دادفر سپانتا له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د سولې د خبرو په نوم یوه پروسه نشته، بلکې په دې اړه هڅې روانې دي چې طالبان او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. سپانتا دغه راز پاکستان تورن کړ چې طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي.
له یوه طرفه باید په ټول قوت سره هڅه وکړو چې دا مذاکرات رامنځته شي، خو دا مذاکرات تر هغو پورې نه کېدای تر څو پورې چې پاکستان طالبانو او د طالبانو مشرتابه ته اجازه نه ورکړي چې راسي او له موږ سره رسمن خبرې وکړي. نو په دې توګه یو شرط دا دی چې پر پاکستان نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا فشار راوړي چې طالبانو ته د خبرو اجازه ورکړي.
د سولې د عالي شورا مشر هم پاکستان د سولې په پروسه کې په نه همکاري تورن کړ او وی ویل چې که څه هم دا هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي، خو دغه ملاتړ یوازې په بیانونو پورې محدود پاتې شوی او عملا یې دومره څه نه دي کړي.
فارم پالیسی مجلالی کې په دې ورستیو کې د حالات څخه نشکاري چې په پاکستان او مصر کې پوز حکومت چلول غواړي. د مجلې په خبره د دې معنا دا جوړیږي چې پوز نه غواړي په ملک کې د خرابو حالات ذمہ واری پر دوی راسي. د مقالې نور تفصیل له ملیحه مرزا داس خاورو.
فارن پالیسی مجلل کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې جمهوری انتخابات او په مصر کې مظاهرې ښایي د دواړو هیوادونو پر سیاست کې د پوز مداخله بدله شوې ده. د مجلې په خبره کې دوی د حکومت ملاتړ کوي او کلری کوي، دا سينخ کاری چې دوی په خپل هیواد کې په حکومت چلولو کې دلچسپي لري. مجلل کې د پوز لپاره د دې معنی دا جوړیږي چې دوی په ملک حکومت نه کړي نو د خراب حالاتو پړه به په دوی ناراضي. په پاکستان او مصر کې دا وخت اقتصادي بحران دی چې حل کول به وړې موت سي غواړي. په پاکستان کې د ترهګری مسله ده نو بلخوا مصر کې د قبطي عیسایانو خلاف د تشدد ستونزه ده. یو طرف ته او شاته پاتې کېدلو په صورت کې به پوسته د دغو او نورو یو شمېر مسلو د حل کولو ضرورت نه وي. د پاکستان پوز اوس هم د پوځي امیر پرویز مشرف د خرابې حکومتدارۍ د نتیجو نه د راوتلو په حالت کې دی چې په سیاست کې مداخلت به ډېر احتیاط وغواړي. خو داسې نه ښکاري چې په پاکستان کې د پوز په مداخلت کې کمی به دا معنی ولري چې پوز به د ولس خوښۍ ته سر ټیټ کړي، ځکه چې په هیواد کې پوز اوس هم د امنیتي پالیسۍ په برخه کې ډېر طاقت او زور لري. فارن پالیسی لیکي د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک دوه کاله مخکې له واکه لرې کړل شو او محمد مرسي یوازې د یو کال لپاره واکمن پاتې شو. که څه هم پوز د یو کال لپاره په واک کې پاتې و، خو بیا په جمهوري ډول منتخب شوي مشر مرسي د ولس د غصې مخې ته په واک کې ټینګ پاتې نه شو. د مجلې په خبره د مصر د پوز د موجوده سیاسي پوزیشن اندازه لګول ګران دي. یوې خوا ته یې پوځي کودتا وکړه چې په نتیجه کې یو شمېر کسان ووژل شول او د اخوان المسلمین لخوا مخالفت مخې ته راغلو. بلخوا ته پوز دغه دعوه کوي چې د یو کرپټ سیاسي مشر نه هیواد وژغورلو چې په اکثریت کې خلک د پوز ملاتړ کوي. مجلې لیکي په دا ویلو سره د مصر پوز په سیاست کې د مداخلې نه ځان بیل کړ چې دا وخت یې عبوري واکمن د هیواد چیف جسټس عدلي منصور ټاکلی دی. مجلې لیکي دا ویل ناممکن دي چې د پاکستان او د مصر د پوز په اقتصادي پلوه څومره کنټرول دی، خو دا یقیني خبره ده چې په اقتصاد کې یې لویه برخه ده او ډېر دولت لري. مجلې لیکي د دې معنی دا نه ده چې دواړه هیوادونه به د سیاسي حکومت پر ځای پوځي متبادل حکومت راولي، خو دوی به د خپلو سیاسي حکومتونو نه په خپلواکه ډول خپل کار ته دوام ورکوي چې ډېره مداخله به پکې نه لري، خو اثر به یې بیا هم برقرار وي. مجله زیاتوي یو طرف ته پاتې کېدل او پړی په سر نه راتلل به د پوز لپاره یو آیډیل حالت وي، خو له بده مرغه د دې بدواړو هیوادونو ته تاوان رسیږي. مجلې کې ظاهرا د پوز لخوا د جمهوریت ملاتړ او په پاکستان او مصر کې د واکمنۍ په اړه ناخوښي د ښکاره کولو دا معنا نه ده چې جمهوریت به کامیابه وي، بلکې دا داسې یو سیاسي حالت ښکاره کوي چې پوز که څه هم د سیاست نه لرې ښکاري، خو په اصل کې په اقتصادي او سیاسي طاقت یې کنټرول حاصل وي.
او سم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي ونیز خبرونه تاندې هیلی ته د خیبر پښتونخوا د سوابي ګلالي اسماعیل ته د جولای پر 18 نیټه یعنی نن په واشنگټن کې د ډیموکراسي ایوارډ ورکول کیږي. بلخوا په سواد کې د شزې ویډلې د داسې جرګې جوړولو اعلان کړی چې په کې به دوی د شزو د مشکلاتو په اړه فیصله کوي او د هغه جرګو فیصله به هم په کې چیړي چې د دوی د مرزي خلاف سوي وي. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار فرخنده وزیر ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ د سوابۍ ګلالۍ اسماعیل ته په واشنگټن کې د 2013 کال د ډیموکراسي ایوارډ ورکړل شو.
ځان کې د لیډرشپ صلاحیتونه د هغه پلیټ فارم په ذریعه باندې راولي او په ملک کې د ښځو حقوق لپاره کار وکړي.
د سواد تبسم بشیر وای د ښځو د مسلو د هواري لپاره لومړی د ښځو جرګه جوړه کړي.
دا د سړو جرګې د جنکې وطن کوولې وي د خاوندانو د کورونو کراو هغوی ووجلې او اوس هغه جرګې چې دي نو اوس نشته غیب.
نیشنل انډاومنټ فار ډیموکراسي اداره به د جولای په 18 نیټه د نړۍ درېو نجونو ته ډیموکراسي ایوارډ ورکوي. په دغه درېو جنکو کې یوه د سوابۍ ګلالۍ اسماعیل هم شامله ده. دغه اداره وایي د پاکستان ګلالۍ اسماعیل، د روس ویرا کیخنووا او د زیمبابوې ګلین استا دا ایوارډ د دوی په کار او په ټولنه کې د بدلون د هڅو له وجې ورکوي. د پاکستان ګلالۍ اسماعیل د سوابۍ سره تعلق لري. هغه د نجونو لپاره یو اداره اویر گرلز جوړه کړې ده. شپږویشت کلنه ګلالۍ وایي دا د یوې داسې ټولنې برخه نه جوړېدل غواړي چې په بې انصافۍ او د ښځو سره په امتیازي سلوک جوړوي، نو ځکه یې د یوې داسې ادارې د جوړولو اراده وکړه چې په جنکو کې پوهه پیدا کړي. دا وایي
چکل زپ لسم کلاس کې وم آی دین کې خپل ملګرو سره مونږه چې داینه مخې ما د ماشومان حقوق باندې چې لږ ډیر کار کو مختلف تنظیمون سره ملاوي تلو او د ماشومان حقوق باندې سره خبره کوله خو هغه سره سره زما د جنکو ګروپ هم جوړېده جنکو سره زما ډیر خبره ترې کې ویلې زمونږ دا خواهش چې مونږ یو داسې پلیټ فارم جوړ کړو پښتنو جنکو لپاره چې هغه پرې راتلی شي چې کور والی پرېږدي اجازه ورته ملاویږي او داسې پلیټ فارم ځان کې د لیډرشپ صلاحیتونه دغې پلیټ فارم په ذریعه باندې راولي او په ملک کې د خپل صلاحیت لیډرشپ نه پس په خپل کمیونټي سطح باندې او د قانون په سطح باندې د ښځو حقوق لپاره کار وکړي. د دې ګروپ نوم مونږ د اویر ګرلز کې خو په 2002 کې مونږ دا ګروپ جوړ کړ او اوس مونږ د ښځو مختلف حقوق باندې کار کوو. خو زموږ فوکس دا دی چې مونږ د ځوانانو جنکو سره کار وکړو. مونږ د جنکو په سیاسي شعور سیاسي بری باندې کار کوو. د جنکو امن کې شراکت باندې کار کوو چې جنکۍ د خپل خاص کر خیبر پختونخوا کې چې د امن کم مسلې د هغې حل کولو لپاره مخکې راشي. د ښځو صحت باندې مونږ کار کوو. زمونږ یو هاټ لاین هم دی چې کوم باندې مونږ د ښځو مختلف مسلې اورو او هغې ته د مشروع حل لپاره مختلف تجویزونه ورکوو.
ګلالی اسماعیل وای د اویر گرلز مطلب دا هم دی چې څنګه به جنکۍ د تعلیم له لارې د خپلو مسلو حل ګوري. هغه د 13 کلونو نه په سیمه کې د نجونو د پرمختګ په اړه کار کوي. هغه ته د ایوارډ د جولای په 18 نیټه په واشنگتن کې د نېشنل انډاومنت فار ډیموکراسي ادارې په ودانۍ کې په یو پروګرام کې ورکړل کیږي. مشال اونی زخ پراونا زما فرخنده وزیر سرا
تاندی ہیلے
تبسم بشیر د سوات سیدو شریف سره تعلق لري. هغه په سوات کې د خزو یو جرګه جوړه کړې چې 25 غړي لري او په سیمه کې د خزو د مسلو د هواري لپاره کار کوي. دا په پاکستان کې د خزو لومړی جرګه ده. په دغه سیمه کې خزو په 14 کلنې جنۍ د خپل خاوند له خوا د تشدد چې د تیزابو د پاشلو له وجې وژل شو داسې یو جرګه جوړه کړې چې د سړو سره سره د خپلو مسلو د هواري لپاره په خپل کار وکړي. د دغه جرګې مشره تبسم د جرګې د مقصد په اړه وایي.
د جرګې خیال داسې راغی چې مونږ دلته چې وګورو نو زمونږ جرګې چې کومې فیصلې کوي یا دغه کوي نو هغه زیاده تر د ښځو په حق کې نه کېږي او که کېږي هم نو به تاسو وګورو ډېر کم سره انصاف یا ورته ملي. نو بل دا چې دلته چې کم ما سره وس کیسز دي تو جرګه کې یا په ګروپ کې دغه نو هغې پینډینګ کاسه کې په کورټ روم په عدالت کې نو په هغې باندې مونږ زور او دا ورکړل ایون چې دا د سړو جرګې دا جنکۍ وطن کوولې وي د خاوندانو د کورونو کراو هغوی ووجلې او اوس هغه جرګې چې دي نو اوس نشته غیب دي نو په کار هغو نه دا وه چې دی ته بوت کړی وی د دې جنکو خو بهرحال دلته چې کوم د ښځو حق تلفي کېږي د ښځو سره کوم وایلنس ظلم بیا دی کېږي نو دا هغې وجا باندې ما ته خیال راغی چې مونږ خپل یو دي ځان له پلیټ فارم جوړ کړو یو چیرته مونږ ځان له جوړ کړو چې باغې چې مونږ خپلې فیصلې په خپله باندې کوو. البته دا چې سر روایتي جرګه نه ده پای کې مونږ خپلې فیصلې په خپل باندې سپاوهو او مونږ مین جرګې ته دا هم کول غواړو چې حکومت پاکستان شته قانون شته زموږ چې په کوم ځای کې تاڼې ته ضرورت وي مونږ د تھانې نه مدد اخلو که د عدالت ضرورت وي د عدالت نه مدد اخلو که د سرکاري محکمو ضرورت وي داونه مدد اخلو.
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وای د خیبر پختونخوا سوات هم په هغه سیمو کې یو ده چرته چې جنکۍ اکثره پنجاب او یا د ملک نورو سیمو ته واده کړل شي او یا د واده په نوم خرڅ کړل شي خو وروسته کورنۍ هیڅ پختنه نه کوي. دا چې په سوات کې د جنکو نورو سوبو ته ودول ولې زیات دي تبسم وای.
د دې وجه دا کې دي شي چې یو خو زمونږ دلته کې زو زمونږ ځای واز نه وای ما ځوین هر مور پلار دي چې پیسې اکثر زیاتر مال ته ګوري پیسې ته ګوري چې تاسو سره زمونږ جوړ ساتي او بل دا زیاتر پکې کافي کې مونږ کې دي د اکثر به مور پلار کې چې تاسو ته خپل بچیانی خرڅي هم کې پیسې مې سي لګي واخلې قربت ته وځي نه هم پکې دا چل کیږي زیاته غریبي بے روزګاری زو پکې کې هم شامل ما پکې کې حکومت هم ریسپانسیبل دی د خبرې لپاره یا هغه ماشومان واده شي هغو په لږ پیسو په عوض باندې چې دی نو د واده په نوم باندې هغوی بوځي تاسو پته ده موسلي بیا چې هر څه کړلی شي او باندې چې په پوسټل شي او ته یا اګه نو کلټری کیږي دنیا ښه یا بد یا موږ په خپل پتن لګي موږ هر دې پتن لګي چې تاسو پوسټول نه شي ځکه هغه په شي پتن راځي نو دا د دې مین ریزن غربت کرم بل
تبسم نامو چې کله دا وو پختل ولې د پښتنو په ټولنه کې د خزو لپاره د خیر خیګړی کارونو ته په خن نظر نه کتل کیږي په جواب کې دا وای
دا هم زمونږ په ډیمانډ کې مونږ لیکلي دي چې اویرنس سیشن زول ورکول پکار دي د اخلاقي تربیت ورکول پکار دي د سرکاري محکمو سره له زمونږ ایون هر یو میل دي او له ورکول پکار دي اخلاقي تربیت دي ضرورت دی بل د بچپن نه دا خو دې شوی دی چې مور ته کتا سو وګورئ نو هغه بچی ته دغه کوي الګ څه زیات رجحان ورکوي ځنې ته کم رجحان ورکوي نو چې دوی بس زما ویلیو زیاته ده او د ښځې ویلیو نشته د خور ویلیو کمه ده او د رور ویلیو زیاته ده د لور ویلیو کمه ده د زوی ویلیو زیاته ده نو دا ویلیو چې دا د بچپن نه چې ډیولپ شوی دی نو موږ وایو چې کومې میندې چې دي را روان نسل چې دی چې راسه تیر شول اخو به تیر شول کوم را روان نسل چې دی نو میندې له اویرنس ورکول پکار دي چې لور او زوی دې په یو سیټ کې ودرئ نو ځان چې انشاءالله دا به هم ختم شي او دا به بیا د ښځې یو کار هم بد نه ښکاري
تبسم دا هم وای د دې جرګې د جوړولو فیصله زکه هم وکړه چې په دې ورستیو کې د خزو په اړه په یو شخړه کې جرګې فیصله وکړه دغه خزي د خاوندانو کورونو ته واستول شوې خو ورستو دوی اوجل شوې او د جرګې غړو پرې هیڅ بونه ویل دا چې د وخت تیریدو او د تعلیم د راتګ سره ولې په ټولنه کې په خزو تشدد زیات شوې دا وای
زو دا نشم ویلی چې تشدد دلته کې ولې زیاتېږي حالانکه ټول خلک دلته کې تعلیم یافته دي او ښه پوهه دی پوهه ښه سیوا شوې ده ایجوکیشن نه مخکې نه ښه زیات شوې ده خو زما په سمجھ کې نه راځي چې ولې دا خلک بیا هم کوي خو موسلي کیسونه چې دي نو هغه انپڑھ خلک دي زیاتره چې کوم زیات تشدد کېږي او زموږ مخې ته راځي نو هغه انپڑھ خلک دي چې کوي نور کوم تاسو چې پڑھی لیکي خلک یو غوړې نشته تشدد شته په کورونو کې شته مینټلی ټارچر کیږي یا پھر فزیکلی هم پکې ټارچر کیږي ډېر خزي دي چې دغه تاسو غوړې نه دا غوښ په مخونو او ځایي شانتي کې راځي نو موږ پته لګي چې بای دې د سنا سم سره ښه چې ډېر خخ فاملیز نه وي او زموږ د پښتون کلچر کې دې زه وې مځي زموږ د پښتون په وینه کې او د ټولو چې د نو خزه تاسو ته ول آی ډونټ نو وای چې په شامل شې دا حالانکه دا خو دا غوړ د ژوند یو حصہ ده
تبسم بشیر وای د دوی په جرګه کې پنځوي شخړې دي دوی قانوني ماهرین لري او د خزو د مسلو او پر دوی د تشدد ختمولو او حل لپاره کار کوي
نو تعلیم جنکو د لپاره ما زموږ په پوینټ ټولنه ډیمانډ دا او کې تعلیم ما په پوینټ ټولنه زموږ د یو مومنت چلیږي نو هغه د لپاره ما چې تعلیم ما په کې نور اولنې پوینټ د تعلیم لپاره خو هغه یو وسینګ اوسته دي پای کې ما دا چینج راوسته چې اولنې پوینټ ما دا لیکل دي چې بس همې ژوند ته رہنے دو هم ژوند رہنګي ته هی هم تعلیم حاصل کریں گی چې ژوند یې نو موږ تعلیم حاصل کو نه چې موږ د دې په بيدار دای تر وځلې کې ګون چې کما تاسو تل کې کمړ کې چې زما سره دې ما تاسو هغه وېل تاسو باز ډړ ورک نو زه دا ویل غواړم خپل ټول ورونو ته خپل ټول دنیا ته ویل غواړم چې وجود ځن نه کې دنیا دا نو دا یو ښه دا یو وجود نه کې انسان پیدا دی نو له پکار دې راځي په دروازه کې دیرګا زمونږ د سفر ته خزو خپل یو انیشیټیو ډیسیژن دی انیشیټیو دی چې تاسو ته ویل اغه زم د خپل یو فیصله چې موږ ځان له جوړه کړی دا زموږ د جرګه جوړه شي دا چې تیر کې څونه به د سره لاله ته به ما او لیګل یا پھر زما بده ثاني سره لینک راغی زما بده عدالت سره لینک راغی نو هغه کې ما ته په دې قابلیت قبول سره هغه به ما ته نه ملاوي دو اوس په کې اسه دا و مثلا کوپریشن یا صدا غنو د دې جرګې سره چې دی نو هغه هم د کافي حد پورې دی نو خا پورې تا اون کوي زموږ سره 25 خلک په کې زما سره دي او هغه هم ممبرز دي د جرګې او بل دا نور چې دي نو د خوند ټولنه ګروپ کې زما سره چې دي نو سره او 400 پورې خزي په ګروپ کې شامل
دا چې دوی د خزو په اړه د یوې مسلې څنګه حل راوباسي په جواب کې تبسم وایي
ها جی مونږ کینو مونږ اپس میں مل بیٹھ کر راغی د مسئلے حل راوستو کوشش کوو زمونږ لیگل ایڈوائزر دی اور زمونږ د ثانی سره کې لنک دی او زمونږ د مختلف سرکاري نه کوم سره هم لنک دی مونږ ته بس څه ضرورت یا مونږ ما ته پته لګی چې دلته کې بس دې انسان ضرورت ته مونږ بالکل خپل لیگل ایڈوائزر سره په مشوره کوو قانوني ضرورت یا عدالت نو مونږ کې عدالت ته لیږو او قبل دې چې ثانی کچېری ضرورت نو هغه مونږ ثانی کچېری ته لیږو نو دا څنګه ده چې بس مونږ کوم نو دا او میل دې په شانتي خپل او فیصله ته پاو په خلکو باندې بس نه ته پدې کې زه اگینست رحمان صاحب او زم سره مطلب ما ته ویلی چې تاسو ته هر مکمل تعاون ته تیار یو
دا وات دی اونې تان دی اله خبرونه زفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم ته خدای په امان